درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه لرو. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی الله ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډېر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلم لار ټولنې د ښاغلي ویسا د ژر تر ژر خوشي کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت وای مرستیال ویان حافظ یا احمد تکلنن پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي
چې هغه افغان قطاجان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په آنلاین ډول باندې خپل ټلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. چین که څه هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکي او کنسولي اړیکې لري، خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هاوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلي کې شوې ده. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په وینا یې درې سره قربانیان د شپږو او شپاړسو کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې په سلطان محمود شارګوټي کې د یو شپږ کلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیه قمندانۍ څخه پرون یک شنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماشوم مړی په یوه خالي نمره کې پروت و. دوی وایي د ماشوم پرتن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. لکه چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د ترکیه د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي جنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یوه ساحه محاصره کړې وه. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندیو حمله شندې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وښخول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. د ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وي او تر هغه چې د خطر زنګ وښخول کیږي په خپلو پناه ځایونو کې دي پاتې شي.
تسهیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبانو له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی درې اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی درې خو بیخي مخکې د جنگونو په کې زیاتو
امکانات پیدا کو د سرک پوخ کو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په یوه خپره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کې یو لمنځي د رسنۍ سپوخخ اجازه نشته. خود ملګرو ملتونو سازمان پرون نا وخت یې اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تروسه کره معلومات نشته چې د دوه په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړي هیله لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک ارسه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا یې نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
حخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې غونډې ته ورغلی کنه ویلي بلل شوی نه دی، خو په خبرې د برېټانیا او چین له ځانګړو استازو سره یې لیدل شوی دي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې پرې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوی چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې به بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې دی چې د دې موضوع تفصیل در واوروي.
مننه سروان صاحب. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبره شوی. غونډه کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبري کوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې غونډه ته د دوی نه وربلل د مسلې له حل سره مرسته نشي کولای. خدای چې د کاغلی شاهین لاندې خبري وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو نه ډډه وکړي چې چیرې غواړي د افغانستان په حقله مسایل حل کړي او حل راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته لدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي له داندو منه کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغنده او خبرداري ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې شاوخوا 400 افغان خزینه کارکونکي هم شامل دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته ولاړه چې په اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلي له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه په غونډه کې تر اوسه هم د بحث وړ مسایل نه دی روښانه شوی، خو تر دې وړاندې ویل شوی چې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې پکې کیږي. البته د دوه د غونډې په اړه باندې نظرونه هم سره ویشلې دي، که څه هم په افغانستان کې دننه کسان یا په مجموع کې ډیرای افغانان له نړیوالو غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې ورسره به اقتصادي ستونزې او بشري ناورین هوار شي. خو د پخواني حکومت یو شمیر کارکونکي او سیاسي فعالان چې د محل افغانستانه بهر سیاسي فعالیتونه کوي او حتی د طالبانو په وړاندې د مقاومت پلویان یا ملاتړي هم دي، هغوی بیا له ملګرو ملتونو نه غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبانو په زور حکومت نیولی دی، کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، او پر دې سربېره یې د بشري حقونو د نقص په بیلابیلو پیښو کې هم لاس درلودلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي، دا ورس په تبعید کلمانسی او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي، خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او واړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سوریا غوی میشتي ولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتلې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو ترڅنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې، دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومته غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمید الله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د 60 جریب ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په 65 مالی وزارت ته تسلیم شوی وو، اوس طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید هم د مالی وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو، خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچه لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ له ګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي. د راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوې او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یوې برتانیایي خپرونې میل آنلاین په یوه مطلب کې لیکلي چې د یوه برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کورنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کورنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشي کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کورنویل د صحي امکاناتو د نشتوالي له کبله شای په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوله. 53 کلن کورنویل د برتانیا له یو بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یو هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور نیول سو. میل آنلاین خبرونه لیکلی چې کورنویل د یو وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوز دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونی په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنې ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګري ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان سوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونی لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرستیالي امینه محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لوریو اوازونه اوچت شول، د ملګرو ملتونو یو ویاند ویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړه تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شای د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وایي افغان ډیموکرات فعالان بیره لري چې که نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک ته جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا د دغه ولایت له ډیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغسول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چاري د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریز پورې چې 110 کیلومتر په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاغې مو کار نه دی شروع کړی. او په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی، اول لاټ چې دی د شاغ دورین تر 13 کیلومترې پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 ماشینو زیات کار کوي، او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی کی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو پورځو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به لروزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاکریز ولسوالۍ سره وصل کوي، او د خاکریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترین کوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي، چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي، او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم، د روزګان ولایت وسدوک یم، او دا سړک جوړیږي د شاغه پورې د ډېر کومک دی د ولس لپاره، د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډی کډی یو مریض د شاغه سره کړی دغه ځای پورې دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ شوی سړک روزګان سره وصل شوی وو، خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته ګورباندی ستونزمن دی.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر رسیدلی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړی شي، او نه هم نور مهم کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادی ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی، او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپیرا ته وویل، پا په تیر حکومت کې ورسره د سړک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ بوټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او عامه ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شما شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کو، نو د نور امکانات فلال الله سره سواده سونه کړه. پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
azadiradio.com د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. په همدې اړه په فیسبوک کې زموږ یو شمېر اوریدونکو پیغامونه پریښېدي چې په راتلونکو خبرونو کې به ولولو. خو د یو اوریدونکو یو لنډ پیغام به ولبرم. شیراز منګل لیکلی وایي د ملګرو ملتو دفتر په امریکا کې دی، دا غونډه په امریکا او یا اروپا او یو بل هیواد کې باید جوړه شوې وای، نو په دوحه کې چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې ولې دا کانفرنس جوړ شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجنیر سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د اری او زی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې آزادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د خبرونې په پاتې کابو ډیر شو دقیقو کې به د 25 دقیقو بس واوري چې نوریاس نوري وړاندې کوي. خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور لمخي دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي.
کمزات څه کولای شي افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم نوریاس نوریم او د بحث مو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شمول حکومت ولې او د تروریزم او مخدراتو توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویل په دې غونډه کې هڅه کېږي چې د دغو مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه کې د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکر طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دایمي استازولې ته نومول شوی استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او د غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړه به هم اغیزمن نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګر ملتونو دغه غونډه داسې مهال ربلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره د په افغانستان کې د بشري مرستو پر سوالو کې نړیوالو ټولنې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر سوالو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولې چې د مسلې د غمرسندوی ادارې له مالی ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګری ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشری مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یوه تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړي. دواړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم د خپل دریځ نه په شا کېږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. زیاروال صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنی دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنی داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هیوادو تر منځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي. دا یوازې دوی په هغه لارو چارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بلې خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري هغه حقوق مراعت کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانا په واچوله د چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي، خو کراش دې خبرې ده چې دغه دغه وادونو استازي چې د غونډې ترابل شوی اکثر په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمیلون کې هم دي. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشري مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکیل او په مرستو لاس نیولی و؟
زم په خپل وابه تاسو 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 ګران مل مو قدر منو اوریدم که تاسو سلامونه وړاندې کوم په دې ټول ډول ډول صحت مند اوسئ وګورئ دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په سره کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره به چې سره کوم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح ځایونه ته رسیږي او کنه او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کړي بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کړي او دغه کوم ناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس راپیدا شوی دی نو هغه به څنګه دوی جوابوي هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي نو دا غونډه د همدغه کړکیچ دا وارولو لپاره ده چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې. هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی او خبره و چې دی غونډه ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی ده او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي؟
ګوري څو ورځې مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکي لکاره باندې کړی او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټي جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته داخلي خپل کارونه تپریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون دوره د مخکې سکیورټي کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاري وساتي. نو دا څه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي؟ دا د څه ده چې دا ملګرو ملتونو کوم یا د نورو هیوادونو دلته مستره وستي دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړي دي ودرول دي. هغه د ملل متحد کې یا ملګرو ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رائټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د خونو شلاندې کولای که هغه ایمرجنسی حالت وي که د جنگ حالت وي یا د سولې حالت وي. هغه کې د ښځو حقوق د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې واړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي او دا د ملګري ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګري ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټي کونسل کې دی دغه لپاره د استراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو په خپل یو استراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
بله من نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع دی چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده. البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویلي دي چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو او د په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن دا موضوع بیا هم پر دې تاکید وکړه ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې وحل کیدونکې مسله ده خو اړوان چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډیره ځندنې شوې ده خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګري ملتونه هم وای چې موږ نشو تیرېدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري د خوځو تعلیم زما هدف دی سل کاله پورې دا قدمات لري دلته مکتبونه و همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و او په دغه ټول ولایاتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه دی پیدا شوی چې د دغو مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو حتی زما خپله یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي یو ښځه وزیره وه وزیر د صحت عامه وه او هغه پښتنه وه نورزی وه کوبرا نورزی نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل شي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کړم لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق دی طالبان مراد کړي بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري کوم بل مشکل نشته دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی تاسو اوس وګورئ دوی خو داسې وایي چې که موږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي موږ خپل موقف نه نه ګرځو یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي ځکه که
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان له دغې وسیلې څخه د ښځو د حقونو او له وسیلې څخه د کار اخلي د یوې سیاسي وسیلې په توګه فکر نه کوي د فشار لپاره چې په نړیوال ټولنه باندې فشار راوړي چې حکومت پر رسمیت وپیژني
اوس ګورې کدي دغه کار وکړي مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاروي لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي دغه مکتبونه د جنکیانو خلاص کړي ښځو ته د دوی حق ورکړي خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پای په اصطلاح کینګ کړي خود په خوده دا هم نړیوال پیژني هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي دا د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره ډېر ښه قدمونه دي
مننه زرمه صاحب د دغه غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده خو لنډغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خبر کړی وو د غونډې د سل پر ربل شوې د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع به هم ملګرو ملتونو را برسېره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق را برسېره شوي د حکومت ولې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ټول شمول حکومت ولې د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکو کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې
بالکل که څنګه چې تاسو ویلي په دغه څو موضوعګانو باندې خپل نظرونه ورکړي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پی ډېر لوی ستر ګواښ دی او د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکړي شواهد به ورکړي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د دای سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي دوی به دا هم د بحث موضوع وي خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د خزو حقوق مراد کی مکتبونه خلاص کی هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 2018 کال کې انسانانو ته ورکړي دي یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس په ټول دنیا خلکو ته دا ګارانټي کړی دي د خزو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی د ماشومانو کنوینشنونه دي د اوس دنیا ډېر ترقی کړی ده د حقوق بشري حقوق په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړی ده په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف د جنایتونو خلاف د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي باید چې دغه کوم حقوق چې د خپل لاندې کیږي کې دغه نوې لاندې شوی نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو لپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وي د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعات کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت کړو او بل د کلتور خبره ده په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو وسم ده او کېدې شي چې دا په سپین بولده کې په کوملري ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي نزل دا یو کلش اف ټاټس دی د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته په علاقو په منځ کې وجود لري
من نظر مصاحب اتمر صاحب که هم تر اوسه پوری رسمندانه ده تایید شوی خو داسې ویلکی چې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیرم د وحید تللی دی د دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم د الټ ډیر استاد سره راغونډیږي او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوه کې د یو دغه غونډه هم هلته جوړیږي دغه ډول غونډه چې جوړیږي فکر نه کوي چې د غونډو ترڅنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کېږي او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبرېږي او د هغوی دریځ به اخیستل کېږي که نه
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کېږي چې دوی سره مشکل چیرته دی یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کېږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ ګورې دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي هغه اروپایي هیوادونه دي امریکایان دي او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټکس پیسې دي او د ټکس پیسې د ښځو د ټکس پیسې دي دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټکس پیر چې دي دا ښځې دي او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسې هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو بعد طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه
کې اتمر صاحب تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کیږي ډیر غبرګونونه راپارول کیږي په تیر بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل ونشي دغه غونډې په درشل کې هم ډیر غبرګونونه راوپارېدل او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکری تغییر دپاره البته ایدیولوژیکي فکری تغییر نه خي په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دې څه نرمښت پیدا شي دا هم سل په سل کې نشم ویلی لیکن اوس افغان دا وروستی خبره هم کوکم اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې د اخبارونو ټول څه چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت 19 سره کویت 0 سره گزاره کړی اوس موږ مجبوري چې طالب سره گزاره وکړو دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي کنه
مننه اتمر صاحب زرما صاحب تاسو څه فکر کوئ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې طالب استاذ سره په دا ډول غونډو کې هغه بلنه ورکړل شي ورسره خبري وشي ممکن په فکری لحاظ هغه ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پوري د خزو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پوري کړی دي ممکن د هغه پریکړه په شاشي خو ډیر ځله داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي خو په ښکاره نشي ویلی ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي فکر نه کوي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته او دغه اختلافات فکر نه کوي چې د دې سبب شوی وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهیږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر ګوته نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي
بالکل تاسو سره ویلې زه سره بالکل موافق یم دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب ته مجاهد صاحب ته دغه شاهین دی بل ډاکټر ورداګ ته دغه خلک چې دا کوم په دې غونډو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نڅ غواړي او په کوم ځای کې دوی تګوت نیول کېږي او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نشي ویلي دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنی دوی بيخي به هیڅ پل بے بس دي اختیار نه لري او دوی حتی دا سرګندونی دوی راښکار شوی دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین ده او بعضي به ویل چې مثلا مباح ده یعنی نو ته خو توپیر شته ده نظری توپیر شته ده لیکن بیا هم د دوی یو دغه ده چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی په غونډه کې څومره هم کینه کنه مشر په غونډه کې تشرو غواړي هم هغه ناراضي نظر سره کینی نظر سره خبرې کوي او نظر سره قناعت کوي او دا کوم خلک چې موږ تاسو دې غونډه ته ویجرو غواړي د خو بيدغه قناعت لري دا وزستي د موتان د اوږي ډیر دې ته خوشاله دي چې مکتبو د سبا ته خلاص شي د مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ په
من نظر مصاحب اتمر صاحب او ورستی پختنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورونی جګړو او نورو کې رول لوبولای دی اکثرا نتیجې نه ورکړي څه فکر کوي چې دا ځل ملګرو ملتونو به داسې پریکړهونه کوي چې هغه د افغانستان د ملیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي
زه فکر نه کوم کوم ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي او کوشش به دا کوي چې دغسې لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیت نو دروي او زیاتی د افغانستان له دیوزي ځکه چې دا د دوی یو اهم دی وظیفه ده چې دوی باید ولو که یو هیواد کې جنگي ولو که یو هیواد کې نامنی ولو که یو هیواد کې کورنی جګړه د دوی مطلقیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحت کسانو ته ورسي نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نوتري او خپل کار ادامه ورکړي لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت و زمینه دې ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي
مننه اتمر صاحب زرما صاحب تاسو ته په وایي ملګري ملتونه هغه اصول ته په پام چې او مسؤلیتونه ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاس نیوي ته دوام ورکړي
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هیوادونو سره مرسته وکړي او دوی به خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت دی به جاری ساتي. افغانستان کې د سودان کې د په هر ځای کې ناکام کار، لیکن دا خبرم زه په زمين کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پیژندل په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپل دي د خپل هغه اساسي او فاندامنتل رائټس چې دی هغه تر ټولو نه کوي او هم دا د وی ودر وی چې د رسمیتونه پیژندل شي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو محمد اساق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمست چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن یې بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخید. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشته نګاستریو ترزیو راتلونکو خبرونه مخته وړي.